رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 10:30 بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ورزګان امنیتي مقامات وایي چې وسلوال طالبان د مرکز ترینکوټ څخه پر شاته مغولي. د امریکا متحده ایالات وایي چې دوی د روسیې د پارلماني انتخاباتو نتایج چې سبا د یکشنبې په ورځ به د روسیې تر ولکې لاندې په کریمیا کې ترسره سي ونه مني. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې او اردن په ګډه پوله 15,000 سوریان بند پاتې دي. او د کولمبیا وسلوال انقلابي ځواک فارک د حکومت سره د سولې خبرو دپاره یوې اونۍ غونډه جوړه کړي.
نن شنبه ده، د 1915 کال د سنبلې د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 18 کیږي. په دې خبرونه کې د رڼو اورېدونکو د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اورېدلی سئ چې په سوریه کې د بې کوره سوو کډوالو تلفات مخ په زیاتېدو دي. اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته وړاندې کوم.
السلام علیکم. د ورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د مرکز ترینکوټ څخه پر شاته مغولي او په وړاندې ځمکني او هوایي عملیات دوام لري. امنیه کمانډر منپال سوال محمد ویز صمیمي امریکا ژغت وویل چې ځواکونه یې د ترینکوټ ښار امنیتي کمربند کوي کړی او ژر به په نورو سیمو کې هم د دولت وسلوال مخالفین وځپي. نور تفصیل عزیز الله پوپل د کندهار څخه راکوي.
د اوروزګان ځای مقامات وایي چې د ولایتي مرکز ترینکوټ ښار امنیتي کمربند بشپړ کړي او د دولت مخالفین د ښار له دروازو څخه پر شاتم بولي. د روزګان والی محمد نذیر خروچی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ترینکوټ ښار د امنیت ساتلو لپاره پر موثرو لارو باندې کار لا هم دوام لري چې په بشپړېدو سره به د پوینا د ترینکوټ ښار امنیت ډاډمن سي. نوموړي زیاته کړه چې د دولت مخالفینو پر ضد ځپونکي عملیات لا هم دوام لري چې هوایی قوتونه پکښې ډېره برخه لري.
دا پتن مونږه دفه کوو د هغو تهدیدونو چې ښار دپاره بیا رانسي.
د امریکا متحده ایالات وایي چې دوی د روسیې د پارلماني انتخاباتو نتایج چې سبا د یکشنبې په ورځ د روسیې تر ولکې لاندې په کریمیا کې به هم ترسره سي ونه مني. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په یو بیان کې وویل چې د کریمیا په اړه زموږ دریځ ډېر واضح دی. دغه ټاپوله هم د اوکراین مهمه برخه ده او په روسیې کې د چې د کریمیا له وجې چې کوم بندیزونه په روسیې لګول شوي تر هغه به په خپل ځای پاتې وي تر څو چې روسیې د کریمیا کنټرول بیرته اوکراین ته ونه سپاري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلیم کلین وویل دغه انتخابات په مکمله توګه غیر قانوني دي او هغه د روسیې پر ډېر لوی شمېر د ځواکونو شتون له وجې چې په دغه سیمه کې دي اندېښمن کړی. روسیې په 2016 کال کې د مارچ په میاشت کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې وروسته کریمیا له ځانه سره یو ځای کړه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ تقریبا دغه ټول پوښتنه غیر قانوني بللې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روسیې او اردن په ګډه پوله 15,000 سوریان بند پاتې دي او د لوږې او خوراکي موادو کموالي له کبله سلګونه کسان د مرګ د خطر سره مخ دي. نور تفصیل جعفر خان راکوي.
دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل یو راپور کې وویل د کډوالو ته د بشري او طبي مرستو ورسولو ټولې لارې تړل شوې دي. د بشري حقونو ډلو د دغو کډوالو د ژوند په اړه ځینې خواشینوونکي ویډیوګانې هم ترلاسه کړي دي چې کډوالو پکې له خاورو خزلو او ډبرو څخه زارونو ته سرپناوې جوړې کړي دي. دا ویډیوګانې ښیي چې نړۍ دغه لسګونه زره انسانان هېر کړي دي. راپورونه وایي په یو کال کې په دغې سرحدي سیمه کې د کډوالو شمېر له سلګونو څخه لسګونه زرو ته ورسېده. د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي سارا حشاش امریکا غږ ته وویل له کومو خلکو سره چې دوی غږېدلې معلومیږي هلته بشري حالت خرابه دی. هغه وایي خلک وایي خواړه په خلاصېدو دي، ناروغۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او ځینې خلک د ناروغیو له کبله مري او ډاکټران او درمل خبر رسیدلی وای شاید د ډیرو خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د سوری او اردن ترمنځ دغه سرحد چې د بریم په نامه یادیږي د جون په میاشت کې د داعش ډلې یو ځانمرګي برید وروسته وتړل شو. په دغه ځانمرګي برید کې د اردن شپږ سرتیري ووژل شول. میرمن حشاش ویل د سرحد امنیتي مسایل درک کولی شي، خو د اردن چارواکي باید د بشري حقونو قانون ومني او بشري مرستو ته د اجازه ورکړي. جعفر هاند د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا د جمهوری ریاست مقام لپاره د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیلری کلینټن ساتونکي باید وسلې ونه ګرځوي، ځکه چې هغه غواړي چې د امریکا د اساسي قانون دوهمه ماده چې د امریکا خلکو ته د دې حق ورکړي چې له ځان سره وسلې وګرځوي بدله کړي. ټرمپ د جمعې پر ورځ په میامی ایالت کې وویل چې ساتونکو سره توپکونه واخلئ نو بیا به تاسو ووینئ چې د هغې سره څه کیږي. دا به ډېر خطرناک وي. کلینټن د اساسي قانون د دوهمې مادې ملاتړي ده، خو د وسلو تر لاسه کولو دپاره لاسرسی سختول غواړي چې پکښې په نړیوالې کچه د وسلو اخیستونکو سابقه باید وکتل سي. د کلینټن د کمپاین منیجر وایي د ټرمپ خبرې خلک تشدد ته راپاروي. اسرائیل وایي د هغوی ځواکونو یو فلسطینی کس په غربي تړانګه کې چې یو اسرائیلي سرتیری په چړې وهلی و او زخمي کړی وژلی دی. د شنبې په سهار د هبرون په ښار کې د تشدد دغه پیښه سوې ده. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د ولسمشر اوباما د زوکړې د ځای په برخه کې خپل شکونه ختم کړل او بالاخره دا قبوله کړه چې ولسمشر اوباما په امریکا کې زیږیدلی و. نور تفصیل شافی سردار راکوي.
ښاغلی ټرمپ تل ویل چې ولسمشر اوباما په امریکا کې نه بلکې د امریکا د باندې زیږیدلی دی او د ولسمشرۍ دپاره واجد شرایط نه دی. ټرمپ د ولسمشر پر ضد دا کمپاین په 2011 کال کې پیل کړ او پرته له کوم شواهد څخه یې ادعا کوله چې ولسمشر د امریکا دننه نه دی زیږیدلی. هغه تر نن ورځې پورې په دې هکله مطبوعاتو ته مستقیما خپل نظر نه و وړاندې کړی، خو پرون د جمعې په ورځ یې بالاخره دا ومنله چې ولسمشر اوباما په امریکا کې زیږیدلی دی. د امریکا د اساسي قانون پر اساس یو کس چې غواړي ځان د ولسمشرۍ دپاره کاندید کړي باید په امریکا کې زیږیدلی وي. ښاغلی ټرمپ په واشنگتن کې د یوې غونډې پر مهال خپل سیاله هیلری کلینټن په دې تورنه کړه چې هغې لومړی د ولسمشر اوباما د زوکړې د ځای مسئله راپورته کړې وه. کله چې په 2008 کال کې د ولسمشر اوباما پر ضد په انتخاباتو کې ولاړه وه، زیات شمیر مطبوعاتي سرچینو دا مسئله وڅېړله چې معلومه سي چې په رښتیا هم کلینټن په 2008 کال کې دا خبره کړې وه، خو شواهد یې پیدا نه کړل. میرمن کلینټن هم پرون د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د ښاغلي ټرمپ څرګندونې رد کړې. هغې د تورپوستو میرمنو یوې غونډې ته وینا کوله او وی ویل چې ټرمپ د 50 کلونو دپاره د یوه داسې کمپاین مشري کوله چې هدف یې زموږ د لومړي تورپوستي ولسمشر نامشروع کول وه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د کولمبیا وسلوال انقلابي ځواک یا فارک د یاري په ځنګلونو کې د یوې اونۍ دپاره غونډه جوړوي. دا غونډه به نن د یکشنبې په ورځ پیل سي. د فارک یاغیان د خپلې لسمې کانګرې دپاره راغونډیږي او دې وادې دې مقصد دا دی چې د حکومت سره د سولې په موافقې بحث وکړي. او داسې توقع ده چې د سپتمبر په 26 به دغه موافقه لاسلیک سي او دا به په کولمبیا کې د 15 کورنۍ جنګ ختم کړي. د فارک مشر روډیګرو لونډو چې ټیمو چنیکو په نامه پیژندل کیږي وویل ډېرې زیاتې وشکې او دردونه مو ولیدل، ډېر زیات بې معنا ماتم او محرومیت مو تجربه کړ، ډېر زیات ژوندانه ژوند او مسکا ولیدلې، خو وروسته بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې د خلاصون لار جنگ نه بلکې په متمدنه توګه خبرې اترې دي. په کولمبیا کې د 15 راسي جګړو 2,60,000 کسان وژل او میلیونونه کسان یې بې ځایه کړل. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. تر نو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، د روزګان اوسیدونکي د لارې د بندېدو له امله د بایو د لوړوالي څخه سخت شکایت کوي. د بلې خوا د روزګان والی وایي چې د ولایتي مرکز ترین کورت امنیت لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستي او د هغو پولیسو پر ضد به هم قانوني کړنې ترسره سي چې له مقاومت پرته یې خپل د مسؤلیت سیمې پرې ایښي دي. نور تفصیل د عزیزالله پوپل په رپورټ کې واوري.
د اروزګان ځای مقامات وایي چې د ولایتي مرکز ترینکوټ ښار امنیتي کمربند یې بشپړ کړی او د دولت مخالفین یې د ښار له دروازو څخه پر شا تمبولي. د اروزګان والی محمد نذیر خروچی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د ترینکور شار د امنیت ساتلو لپاره پر موثرو لارو باندې کار لا هم دوام لري چې په بشپړېدو سره به د پوینا د ترینکوټ شار امنیت ډاډمن سي. نوموړي زیاته کړه چې د دولت د مخالفینو پر ضد ځپونکي عملیات لا هم دوام لري چې هوایي قوتونه پکې ډیره برخه لري.
د پتن مونږه دفعه کوو د هغو تهدیدونو چې ښار دپاره بیا د رانسي هغه سیمې چې د روزګان د ترینکوټ د ښار دپاره لومړی امنیتي مهم کمربند وو هغه تقریبا تکمیل شوی دی. دغه په شاو شخواو باندې اوس تصفیوي عملیات کیږي. پخوا چې کوم دشمن ښار ته نږدې وو د هغو ساحانو ایستل شوی دی. انشاءالله په ښار کې امنیت اوس ډاډمن دی.
بلخوا د اروزګان ځایی اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د مرکز او ټولو شپږو ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لاري د عامو خلکو پر مخ باندې هم تړل سوي دي. د گیزاب، چوری، خاص روزګان، چرچنو، دهراود او چنارتو ولسوالیو او مرکز ترینکوټ ترمنځ تګ راتګ له تیر یو کال راهیسې ستونزمن وو، خو تیر ورځ د ترینکوټ او د کندهار د شولیکوټ ولسوالۍ ترمنځ د کندهار روزګان لوی لاره هم د دوهم ځل لپاره د ترافیکو پر مخ وتړل سوه. د روزګان والی محمد نذیر خروټی د لارو د امنیت په ساتلو کې د ځینو پولیسو پر کړنو نیواکه وکړه چې د ده په وینا تر امنیتي تصفیه وروسته به د پولیسو په لیکو کې ژور اصلاحات رامنځته سي.
موږ د پولیسو په سیستم کې د سره د هغه ریفورم د کار کوو، هغه اصلاحات راولو چې هغه د ټولو هغه تهدیدونو ته چې دلته پېښ شوي وو هغه پېښه بیا د بل ځل لپاره تکرار نه سي. نو په دې برخه کې یو خپل په داخل د ښار کې دی، یو د ښار نه د باندې کمربند دی چې په دې ټولو کې به ټول امنیتي سکتورونه فعاله ونډه ولري او د خلکو د ډاډمن امنیت لپاره به دغه زمینه انشاءالله جوړوي.
د روزګان مرکز د ترینکوټ ښار له تیرو دوو اونیو راهیسې د درنو نښتو شاهد دی. د دې ښار اوسیدونکي د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د خوراکي او نورو اړتیاوړ لومړنیو توکو د کمښت او لوړې بیې د ستونزې سره هم مخ دي، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې پوځي عملیات یې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد جاري ساتلی چې په ترڅ کې به یې د سیمې په امنیت کې بدلون رامنځته سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. که هم د عامې روغتیا د وزارت لخوا د پولیو واکسین پر وخت تطبیقیږي، خو په ځینو سیمو کې د جګړو له امله د پولیو د واکسینو تطبیقېدل له ستونزو سره مخامخ کیږي چې بد عواقب یې څو کاله وروسته ښکاره کیږي. د رپورټ تفصیل د ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
روغتیایی کارکوونکي وایي په کومو سیمو کې چې د پولیو واکسین په وخت او منظم ډول تطبیق نشي، ضرر یې څو کاله وروسته خلکو ته ښکاره کیږي، ځکه چې د سیمې د ماشومانو د بدن مقاومت به د پولیو د وایرس په مقابل کې کم وي او په نتیجه کې به یې ماشومان فلج کیږي. ډاکټران دا هم وایي چې ماشومانو ته باید هر ځل د پولیو څاڅکي ورکړل شي، ځکه چې د دوی د بدن مقاومت د ګوزن د وایرس په مقابل کې پورته ځي، او هغه ماشومان چې یو ځل یا دو ځل واکسین وکړي د فلج یا ګوزن له مرض څخه خلاصون نه مومي. د مرکزی بغلان یو تن ډاکټر عبدالقاهر قانیت وایي چې په بغلان کې څمو دوړان دي د پولیو کمپاین وشو، خو ورسره د کمپاین د پیل په وخت کې په بغلان کې سخت جګړه پیل شوه، نو ځکه د پولیو دغه کمپاین بشپړ نشو.
بغلان کې په متواتر ډول چې د وزارت صحت عامه د خانه د واکسین کمپاین کیږي په صحیح صورت باندې ان شاء الله جریان لري اکثریت وخت، اما بعضی وخت استثنایی واقعیت مثلا لکه جنگ واقعیتو کې، مثلا دغه جنگ په بغلان کې په حالت خطرناک او خراب او جنگونه خار پر را رسیدل، او یو خاطر د واکسین ملي کمپاین شروع سه، نو دا کمپاین د جنگ سره په ټکر واقع سه، نو هیڅ دا کمپاین ونه سه، دا کمپاین ناقص کمپاین سه. نو کله چې دا ناقص کمپاین سوم دا حتمن خطرناک واقعب لري، او خطرناک واقعب دا معنی نه چې سبا بل سبا بخکاره سي، پنځه کاله بعد کاره کیږي، درې کاله بعد کاره کیږي، څلور کاله بعد کاره کیږي. نو دا واکسین همداسې یو مسله ده. موږ کوشش په واکسین کې همدا ده چې موږ د مرض وقایه وکړو.
هغه زیاته کړه چې په تیرو شپږو کالو کې په بغلان کې زکه د پولیو واقع نشته چې خلکو یې خپل اولادونه واکسین کړي دي، خو په بغلان کې د پولیو سب شوی پیښه هم په هغه کورنۍ کې رامنځته شوی و چې له پاکستان څخه راستانه شوی وو. بلخوا د قندز ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار وایي چې له 2011 کال وروسته په قندز کې د پولیو واقع نه درامنځته شوی. هغه زیاتوي چې له نورو هیوادونو څخه راتلونکو ماشومان په لویو لارو کې د پولیو د واکسینولو لپاره د ځانګړو روغتیایي ټیمونو لخوا واکسین کیږي، خو دغه ماشومان شمیر تر اوسه نه دی تخمین شوی چې څومره ماشومان له نورو ولایتونو څخه او یا هم له بل هیواد څخه یو ولایت ته داخليږي.
د امر روغتیا وزارت په ټولو لویو لارو کې د واکسین پروګرامونه لري. هغه مشمن چې د سرحدونو نه راتیریږي، هغه مشمن چې خصوصا په کندوز کې د لویو لار نه تیریږي، دوی ته واکسین کیږي په لویو لارو کې. نو هڅه هم ډیره زیاته ده چې ټول مشمن واکسین شي. سره دې چې ستونزې شته، خو بیا هم ډیری مشمن ته خصوصا په لویو لارو کې دا سهولت برابر شوی ده چې دوی ته واکسین ورکول شي.
د قندوز د چاردری یو تن اوسیدونکی عبدالکریم وایي چې په ناامن سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین تطبیقېدل ستونزمن دي.
د حکومت واکمنۍ په هغه ساعتو کې چې نشته، نو د واکسین پرسونل هغه ته زړه نشه کوي چې هغه منطقو ته لاړ شي. خو خوشبختانه دا چې په هر بندر کې د واکسین هغه کم پرسونل چې دی هغه ولاړ دي. هر موټر که ماشومان وي، هغه موټر درایي او هغه ماشومان لپاره واکسین کوي. او ځینې خلک ځي کلینیکو ته، په مرکزونو کې، په ولسوالیو کې، په کلیو بانډو کې کلینیکونه شته، او زیاتره خلک په کلینیکو کې خپل واکسین ترسره کوي، او دغه مشکل تر ډېره حده پورې حل.
په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس پاتې دی. نړیوالو د دغه وایرس یا مرض په مقابل کې مبارزه کړې، او خپل اولادونه یې د تل لپاره له فلج څخه ساتلي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې نړیوال ځکه په افغانستان او پاکستان کې د فلج یا پولیو د واکسین کولو پر کمپاینونو فشار راوړي چې دغه مرض یو ځل بیا په نړۍ کې خپور نشي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. او اوس په مکړی دی رپورټه. د لیبیا د بنغازی د شار په لوی دي زبرخه کې امنیتي ځواکونو د جنرال خلیفہ حفتر تل قومندې لاندې تیر اونۍ د تیلو تصفیه خانی ونیولې. د همدغه سیمو په نیول کېدو په لیبیا کې د لومړي ځل لپاره د تیلو صادرات هم پیل شول. عربي مطبوعات وایي چې د خامو تیلو یو ټانکر پرون د راس لنوف د بندر څخه د چین په لوري روان سو. نور تفصیل د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ادوارد ایرانیان په رپورټ کې واوري.
د لیبیا د ملي والی د حکومت مشر فایز سراج د ملګرو ملتونو په منځګړتوب جوړ شوی د مصر په پایتخت قاهره کې د تبروک په ښار کې ډیرا د پارلمان د مشر اقویلا سالی سره په خبرو اخته دی. مصری او عربي مطبوعات وایي د غدواړه مشران کوښښ کوي د نوي جوړ شوي حکومت په حق له یو داسې موافقه جوړه کړي چې ټولو سیاسي ډلو ته د منلو وړ وي. د پارلمان مشر د کوچني حکومت په جوړېدو ټینګار کوي چې د ټولو ډلو رضایت پرې وي. اقویلا سالی د هغه پارلمان مشري کوي چې مرکز په تبروک کې دی او د ملي والی د حکومت د جوړېدو سره اختلاف لري. سره له دې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د همدې کال په سر کې په لیبیا کې د ملي والی حکومت جوړ شوی چې کابینه یې ډېر غړي لري، خو د تبروک پارلمان دغه حکومت ونه مانه. د لیبیا د نظامي چارو مبصر رمزي رامي د عربي مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې په قاهره کې دواړه مشران تر ډېره حده په دې غږیږي چې یو داسې حکومت دی جوړ شي چې د لسو په شاوخوا کې وزیران او غړي ولري.
رئیس المجلس الرئاسي الذي سوف يعلن عنه الان موجود في القاهره. المستشار عقيل صالح الان انضم الى اجتماع
سراج او سالي کوکوي چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې دفاعي شورا یې یوازې درې غړي ولري. په دغه درې کسانو کې بعد د پاوز جنرال خلیفہ حفتر هم شامل وي. د جمهوریت ریاست شورا به هم درې غړي لري چې د صدر اعظم سراج او د موقتی صدر اعظم عبد الله التنینی استازي به یې غړي وي. په قاهره کې د نوي حکومت د جوړېدو پر سر خبرې په داس حال کې روانې دي چې د تبروک پارلمان د پاوز جنرال خلیفہ حفتر ته د فیلډ مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال خلیفہ د مشرۍ لاندې امنیتي ځواکونو څو ورځې وړاندې د بنغازی ښار په لویدیځه خوا کې د تیلو درې مهمې تصفیه خانې او د صادر کولو مرکزونه ونیول. د پاوز د دغو اقداماتو له وجې د لومړي ځل لپاره د لیبیا نه د تیلو صادرات هم پیل شول. عربي مطبوعات وایي چې موده وړاندې یوه کښتۍ چې خام تیل پکې بار و د الزویتینا د بندر نه د چین په لور روانه شوه. په لیبیا کې چارواکي وایي چې اوس د تیلو دغه مرکزونه د لیبیا د تیلو ملي کمپنۍ ته ورکړ شوي دي او په اوسترې وتلی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن کوبلر د مصراتا په ښار کې خبریالانو ته وویل چې د تیلو په مرکزونو کې د پوز موجودیت نامناسب کار و.
It is very important to have the Libyan National Army out of the oil fields and out of the oil terminals.
دا ډیره مهمه ده چې د لیبیا ملي پاوز د تیلو د مرکزونو او ترمینلونو نه ووتل، ځکه چې دا تیل د لیبیا د ټول ولس حق دی او د تیلو ملي کمپنۍ د حق لري چې په دغه مرکزونو کې پاتې شي. په همدې حال کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یو اعلامیه کې ویلي دی چې د لیبیا د امنیت د ساتلو لپاره د پاوس مشروعیت او اقداماتو ملاتړ کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. دا فنړیوال سازمان وایي چې د سوریې د هغو بې کوره سو کډوالو تلفات مخ پر زیاتېدو دي چې دا وخت د اردن او سوریې د سرحد په اردو کې په دښته کې بند پاتې دي. پام وکړئ، له لندن څخه د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول رپورت چې سید سلیمان شابه یې تاسو ته واوروي.
دا افوی نړیوال سازمان امنسټی انټرنیشنل وایي چې تقریبا 15,000 مهاجرین د یوې شګلنې دښتې په یوې نرۍ برخه کې راجمع شوي دي، او په داسې حال کې چې له تېرې یوې میاشتې نه ورته خوراکي مواد او دواګانې نه دي رسول شوي، په سلګونو کسان هر ورځ خپل ژوند له لاسه ورکوي او مري. دا افوی نړیوال سازمان وایي چې په موقتی کمپونو کې د دغه خلکو د ژوند د بد حالت په اړه یو ویډیویي فلم لاسته راوړی دی. دا نړیوال سازمان وایي چې له نړیوالو نه د دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو غوښتنه کوي. د سوریې او عراق ته تنګ او شګلن سرحد په کومه برخه کې چې دا مهاجرین راجمع شوي دي، په غیر د هغو قبرونو نه پکې بل څه په سترګو نه لیدل کېږي چې خلکو په بیړه د خپلو مړو د ښخولو لپاره جوړ کړي دي او شاوخوا ورنه غټې تیږې راچاپیر کړي دي. دومره زیات خلک مخکې نه اوسېدل، خو په تېرو کال کې شمېر تقریبا د 15,000 نه اوښتی دی، او د جنگ له امله نور خلک هم ورته هره ورځ را روان دي. نړیوالو خیریه موسسو د دې بحران د حل لپاره په نړیواله کچه د عاجل اقدامات غوښتنه کړې او وایي چې د ساري ناروغیو او لوږې له امله د انساني تلفاتو کچه ورځ په ورځ لوړېږي. د سوریې او اردن سرحد د جون په میاشت کې اردني چارواکو وروسته له هغې وڅاړه چې د اسلامي دولت یادایش د موټر بم په یو برید کې د اردن شپږ تنه سرحدي ساتونکي وژل شو. د افوی د نړیوال سازمان کارمندې سارا حشاش امریکا غږ ته وویل،
له کومو
خلکو سره چې موږ ته د لیدلو او خبرو کولو موقع په لاس راغلی وه، واقعا چې هلته یې د خپل ژوند مایوسه کوونکي کیسې راته واورولې. دوی وایي چې د خوراکي موادو کمبود دي او په کمپونو کې ساري ناروغۍ مخ په خپرېدو دي. ځینې کسان د داسې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي که سم شرایط موجود وي نو امکان لري مخنیوی شوی وي. دا یو ډیره غټه تراژیدي یا غمیزه ده چې د خلکو سره مخامخ دي. د نه دوا او د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له کبله له دې بس سرنوشت سره مخامخ کیږي. سږ کال د اگست د میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له غټو غټو کرینونو نه په استفاده د اردن سرحد نه هاخوا د یوې میاشتې راشنونه او دواګانې واړولې چې اوس بالکل ختمې شوې دي. مرمن حشاش یو ځل بیا وویل، دوی خو لږ تر لږه دومره کولی شي چې په موقتی ډول خیریه موسساتو ته اجازه ورکړي چې د سوریې او اردن ترمنځ په سرحدي سیمه کې راګیر شو مهاجرو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په خاطر عملیات وکړي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې انجلینا جولی په دې اړه امریکا غږ ته وویل، اردن له تیرو څو کلونو نه خبرداری ورکړو چې ورځ به حوصله ختمه شي او د مرستې کولو قدرت او توان به ونه لري. نړیواله ټولنه باید غم وخوري. نړیوالو ته له تیرو څو میاشتو نه پته وه چې داسې حالت به حتما رامنځته کیږي. حل لپاره هیڅ لاره ونه لټوله. د مهاجرو د موجوده وضعیت د سوریې د مهاجرینو د یو غټ بحران یوه برخه ده. د افوی نړیوال سازمان په نړیواله ټولنه او د نړۍ په سترو قدرتونو باندې غږ کوي چې بل هفته په نیویارک کې د نړۍ د مشرانو دوو عالي غونډو په دوران کې دي د دې بحران او غمیزې د ختمولو لپاره لاره چاره ولټوي. سارا حشاش امریکا غږ ته په دې ارتباط وویل، که موږ واقعا غواړو چې د سوریې د مهاجرو ستونزه حل شي، باید چې د حل یوه نړیواله لارې ولټوو. او همدا وجه ده چې موږ کوشش کوو چې بل هفته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په دوران کې اهم په هغه علي غونډه کې چې کوربتوب یې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په غاړه دی، د نړۍ له مشرانو نه دا غوښتنه کوو چې خپله ذمهواري او مسؤلیت پوره کړي او د دې بې سرنوشته مهاجرو د مشکل د حل لپاره دې عملي ګامونه واخلي. د خیریه مؤسساتو کارکوونکي په دې باور دي چې د اردن او سوریې د سرحد په اوږدو کې په دغه بې څښتنه او کوشنۍ بېدیا کې د دې مهاجرینو پاتې کېدل او په دومره مایوسه کوونکو شرایطو کې اوسېدل په واقعیت کې په سوریه کې د روان بشری بحران د نه حل په اړه د نړیوالې ټولنې د ناکامۍ یو ښکاره ثبوت وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز. د ورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسوال طالبان د مرکز ترینکوټ څخه پر شاتم بولی او پر وړاندې ځمکني او هوایی عملیات دوام لري. امنیه کمانډر مل پاسوا محمد وایز سنیمی امریکا ژغته وویل چې ځواکونه یې د ترینکوټ ښار امنیتي کمربند کوي کړی او ژر به په نورو سیمو کې هم د دولت مخالفین وځپي. خو د ارزګان ځایي اوسیدونکي وایي چې د ولایت د مرکز او ټولو شپږو ولسوالیو ترمنځ د تګ او راتګ لاره تړل شوې ده. تېره ورځ د ترینکوټ او کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ ترمنځ د کندهار ارزګان لویه لار لا هم د دوهم ځل دپاره د ټرافیک پر مخ وتړل شوه. وسلوالو طالبانو د ارزګان د وروستیو امنیتي پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د سوریې او اردن په ګډه پوله 15,000 سوریې کډوال بند پاتې دي او د لوږې او د خوراکي موادو د کموالي له کبله سرګونه کسان د مرګ د خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان د جمعې پورز په خپل یو راپور کې وویل چې دغو کډوالو ته د بشري او طبي مرستو رسولو ټولې لارې تړل شوې دي. د بشري حقونو ډلو د دغه کډوالو د ژوند په اړه ځینې خواشینوونکې ویډیوګانې هم ترلاسه کړي دي چې کډوالو یې له خاورو خزلو او ډبرو څخه ځانونو ته سرپناوي جوړوي. دا ویډیوګانې ښیي چې نړۍ دغه لسګونه زره انسانان هېر کړي دي. راپورټونه وایي په یو کال کې په دغه سیمه کې د کډوالو شمیر له سرګونو څخه زرګونو ته ورسېد. د امریکا متحده ایالات وایي چې دوی د روسیې د پارلمان انتخاباتو نتایج چې سبا د یکشنبه په ورځ به د روسیې تر ولکې لاندې په کریمیا کې ترسره سي ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په یو بیان کې وویل چې د کریمیا په اړه زموږ دریځ ډیر واضح دی. دغه ټاپو لا هم د اوکراین برخه ده او په روسیې چې باندې د کریمیا له وجې کوم بندیزونه لګول شوي دي تر هغه به په خپل ځای پاتې وي تر څو چې روسیې د کریمیا کنټرول بیرته اوکراین ته نه وي سپارلی. د امریکا د جمهور رئیس د مقام لپاره د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د هیلری کلینټن ساتونکي دي باید وسلې ونه ګرځوي، ځکه چې کلینټن غواړي چې د امریکا د اساسي قانون دوهمه ماده چې د امریکا خلکو ته د دې حق ورکړي چې د ځان سره وسلې وګرځوي بدله کړي. ټرمپ د جمعې پر ورځ په امریکا کې د میامی په ایالت کې وویل چې د ساتونکو سره ټوپکونه واخلئ نو بیا به تاسو ووینئ چې د هغې سره څه کیږي. کلینټن د اساسي قانون دوهمې مادې ملاتړې ده خو د وسلو ترلاسه کولو لاسرسی سختول غواړي. اسرائیل وایي د هغوی ځواکونو یو فلسطینی کس په غربي تړانګه کې چې یو اسرائیلي سرتیری په چړې وهلی وو او زخمي کړی وژلی دي. د شنبې په سهار د هیبرون په ښار کې د تشدد دغه پیښه شوې ده. د تشدد دغه نوې پیښه یو ورځ وروسته لاغه سوي چې اسرائیلي ځواکونو په یو بلې پیښه کې درې فلسطینیان د بیت المقدس په ختیځ او د هیبرون په ښار کې وژل. تیر کال د 200 څخه زیات فلسطینیان او څلور دېرش اسرائیلیان د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي. اسرائیل د تشدد د پیښو ذمهوار د فلسطین سیاسي او مذهبي مشران ګڼي. بلې خوا فلسطینیان بیا وایي د تشدد د پیښو وجه د لسیزو راهیسې اشغال دی. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د ولسمشر اوباما د زوکړې د ځای په برخه کې خپل شکونه ختم کړه او بالاخره دا قبول کړه چې ولسمشر اوباما په امریکا کې زیږیدلی وو. ښاغلی ټرمپ تل ویل چې ولسمشر اوباما په امریکا کې نه بلکې د امریکا د باندې زیږیدلی دی او د ولسمشرۍ دپاره واجد شرایط نه لري. د امریکا د اساسي قانون پر اساس یو کس چې غواړي ځان د ولسمشرۍ دپاره کاندید کړي باید په امریکا کې زیږیدلی وي. او د کولمبیا وسلوال انقلابي ځواک یا فارق د یاري په ځنګلونو کې د یوې اونۍ دپاره غونډه جوړوي. د غونډه به نن د یکشنبې په ورځ پیل شي. د فارق یاغیان د خپلې لسمې کانګرې دپاره راغونډیږي او دې وار د دې غونډې مقصد د حکومت سره د سولې په موافقې بحث کول دي.
د امریکا جغاشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو د امریکا جغاشنا رادیو سره اوسئ چې د دغه خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي.
رادیو آشنا